Radio.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته راغلاستم. تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي. نن جمعه ده، د لړم 8مه د نومبر 13مه. په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال مارکس پودزل وایي د سولیز او باثبات افغانستان لپاره داسې پراخې پروسې ته اړتیا ده چې د ټولو افغانانو په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونه رعایت کړي. یوناما په یو ټویټ کې پرون ویل ښاغلي پودزل دا خبره د فاریاب ولایت مرکز میمنی کې د مدني ټولنې له استازو او طالب چارواکو سره په کتنه کې کړي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. د بامیان ولایت ځینې اوسېدونکي وایي طالبانو پرون په دغه ولایت کې یو هلک او یوه نجلۍ د تار لرلو په تور په متروکو یا درو وهلي. د بامیان ښاري اوسېدونکي چې د امنیتي ستونزې په خاطر یې نوم وانخیست ازادي راډیو ته ویل چې نجلۍ او هلک د عامو خلکو په مخ کې وویل شول. د افغانستان د ځینو ځایي رسنیو د راپور له مخې هلک او نجلۍ له کابله بامیان ته تللي وو او د طالبانو له لوري په بند امیر کې په درو وویل شول. طالب چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې طالبانو خلک صحرایي محاکمه کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام عنفی پرون د اسلامي همکاري د سازمان له استازو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخیت د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد سره هم لیدري. یعقوب په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان به د دوهې موافقې ته ژمن پاتې شي. په فراه ولایت کې د هوان د یوې پخوانۍ مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي. یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه څرګندېږي ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر د فراه ښار په اسکرآباد کلي کې شوې. د هغه په خبره د هوان مرمۍ هغه مهال چاودلې چې ماشومانو زړې وسپنې ټولولې. د طالبانو حکومت د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو د ښاروالیو عمومي ریاست لغوه کړ. د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس له دې ایسته به ښاروالۍ د خپل اړوند ولایت د چارواکو تر څارنې لاندې فعالیت کوي. تر دې وړاندې د جمهوریت نظام پر مهال د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو ښاروالۍ مستقل ریاست و، خو د سیمه ییزو ارګانو د ادارې تر څارنې لاندې کار کوو. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یو شمېر ادارې لغوه او پر ځای ځینې نوې ادارې جوړې کړې. او د امریکا د خزانه وزارت پرون په چین، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې پر دیارلسو شرکتونو د ایران په اړه د امریکا د بندیزونو د نریعایت او د ایران د تیلو د جانبي محصولاتو په پلور کې د مرستې په خاطر بندیز ولګاو. د امریکا د خزانه وزارت له خبر پاڼې سره سم چې په خپل رسمي ویب پاڼه کې خبره کړې، دغو کمپنیو د ایران د تیلو د ملي شرکت په شمول د هغو شرکتونو پر نیابت چې امریکا پرې بندیزونه لګولي د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د پتروشیمیا او تیلو جانبي محصولات د آسیا په ختیځ کې پلورلې دي. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. په ناروې کې د افغانستان په ارتباط یو غونډه شوې وه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي؟
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوپټفیلد نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړ باسي څو پر خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي.
په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو غلا شوې.
د شپې موټران وهل شوي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر شو بیا د کلي سلیوش مشکو کسان د دغه غلا په تور نیولي دي.
شپږم ورځ چې د چمن سپین بولدک لار تړلې سوداګری اندېښمن کړي.
په اوله ورځ د دوشنبه یک شنبه چې دا څه وي ده
بیا تر اوسه پورې تر نن مازدیګر پورې خلا نه ویله سوې دغسې بنده پاتې ده موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي
د دې لارې د بندېدو
په دې اړه به هم درته راپور خپور کړو چې د کندهار څخه د انارو لومړنۍ جوپایا محموله د ماسکو په لور وخوځېده.
اوله محموله چې شل تنه شاوخوا کېږي د کندهار د ارغنداب اوله درجه انار په ښه پی کې په سنډر پی کې د ماسکو هغه هم برابر کړ.
په میدان وردګو کې زرګونه غواګانې ناجوړه شوې دي.
پوانه واسه هم نه لرو چې مخنیوي وکړو او له حکومت څخه کوم سره کومک سوي نه ده.
سینا سیمال دلیل د دې غم وخري پس ان دوايي ورته راکړسي او واکسینونه ورته راکړسي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د ناروی د بهرنوی چارو وزیر وای سره لدی چار څوک په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په دغه یواد کې د تروریستانو د بیا را یو ځای کېدو په اړه اندېښنه لري په کار ده چې له طالبانو سره خبري وشي. د ناروی د بهرنوی چارو وزیر دا خبره پرون په هغه غونډه کې کړې چې د افغانستان کمیټې د اوسلو د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د میکلسن انسټیټیوټ او نانسن د سولې د مرکز په ابتکار جوړه شوې. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ناروی د بهرنوی چارو وزیر انکن هوپتفیلت وای طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ژوند شکیلو ته پام وکړي نورو مسالو ته لومړیتوب ورکړی دی. اغلی هوپتفیلت په اوسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونۍ په نوم په غونډه کې نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړباسي څو پر خپل ژمنو ودریږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي. دا غونډه چې یو ونه یې دوام وکړ ترون پایته ورسیده. د همدارس موبایل د سشکاري چې طالبان د عادي خلکو د ژوند د شیګنی پر ځای نور لوبري توبونه لري نو نړیواله ټولنه باید څه چې په واس پوروي د طالبانو د هڅولو لپاره ترې کار واخلي چې هغوی پوه شي چې د افغانانو سوکالۍ ته باید لوبري توب ورکړل شي. د ټینګار وکاو چې د دې کار لپاره باید له طالبانو سره خبري وشي. افغانان دی پختل ور سره وشغی شي په اوسلو کې مشت افغان خبريال محمد اساستانګزای وای د ناروی د بهرنوی چارو وزیر له طالبانو سره پر خبرو لټینګار سره سره وویل.
خارجه وزیر په خبرو کې چې اوس ټول په دې پیګو چې افغانستان کې په تیرا بیا جنوکې او د خزو حقوق خوندې نه دي او غوی له ابتدایي زده کړو محروم دي او د غرض د یو ستونزه شته چې افغانستان ممکن ده تر هغه رو په تنظیم بیا بدل شي او تر هغه رو ته بیا موقع پیدا شي. خو دې په عین حال کې دا خبره هم وکړه چې طالبان اوس یو واقعیت ده او باید مونږ په خو طالبان سره جګړه کوله خو اوس دا وخت نه ده اوس باید طالبان وه څول سي چې خبرو ته مراجعه وکړي او باید افغانان یو بل سره ډیالوګ ته مخه کړی تر څو دا ستونزې د خبرو او ډیالوګ لاره اوارسي.
د ناروی د بهرنوی چارو وزیر د هغو انتقادونو په اړه چې ولې د سش کال په جنوري کې د اوسلو غونډې ته د طالبانو استازي وبلل وبیل دا پریکړه یې سمه وه. د دې په وینا طالبانو د اوسلو په غونډه کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقونو د رعایتولو ژمنی وکړې خو عمل یې پرې ونه کړ. د افغانستان ونې پناسته کې د افغانستان د چارو یو شمېر متخصصان او د مدني ټولنې غړیو ګډون کړی و. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د شزو او اقلیتونو حقونه او له تروریزم سره مبارزه د دې کانفرنس د بحثونو اصلي ټکی وو. غونډې ته د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان یې هیر کړی نه دی او د ناروی هڅې دوام لري خو باید له فرصتونو څخه په استفادې په نویو لارو پسې وګرځي څو له افغانانو سره مرسته وشي او وضعیت بهتره شي. سره لدی چې د طالبانو د واکټ رسیدو سباندې 15 میاشتې وسی د ناروی په شمول هیڅ وات د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم د کندهار کې د سوداګرو د ستونزو په اړه تاسو ته یو مرکه لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار شپږمه ورځ ده چې تړلې ده. دا لار ورسله هغه وترل شو چې هلته یو پاکستانی سرتیری دی وشخړې په نتیجه کې او وژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسیون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده راوتلې. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته ډیر تاوان اوښتی. عصمت څاروان په دې اړه په کندهار کې د میوې له سوداګر حاجي نانی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار لا هم تړلې او که څنګه او څومره تاوان دوی ته رسولی.
یکشنبې چې دا تړل شوې ده بیا تر اوسه پورې نه ویله شوې، دغسې بنده پاته ده، موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل په شا ته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل خصاص ول له منځه ولاړ شي خراب شي بیا نو تاوان معلومېږي. کوم موټران چې هلته بند پاتې شول نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وی نو خلک مجبور شول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت ایله شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه یې تقریبا دلته کریا 2 لکه روپۍ بیا موږ څلور لکه روپۍ د موټر د ترانسپورټ کریا ورکړل. یعنې پر هر موټر باندې 2 لکه روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو موږ تاوان کړو. بل دا میوې چې دي هلته ډېر وخت رسېږي په اوس نن پرون تلې دي تر اوسه پورې لا پېښور ته نه دي رسېدلې. هغه امکان دې ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر ډېر دي چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې ډېر دي. په تر سل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې تر یو سل دیش موټر، تر یو سل شل موټر پورې یوازې انار راتلله. تلله دغه ته صادرات وه او دغه زیاتره رومیان، پیاز دغه هم و چې هغه تقریبا تر یو نیم سل موټر هم زیات اضافه کېدله.
له پاکستان څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زموږ خواست دغه دی چې موږ امسایګان یو، امسایتو باید سره وکړو. دغه لار بندش باید موږ ته جوړ نه شي، تجارت کې لار باید بند نه شي، ترانزیت مخنیوی ونه شي. دا یو اندکه کوچنی موضوع پیښه شول. هغه معلومه نه ده چې دا د کومه طرفه پیښ شوی ده، چا دا کار وکړي. امکان دی ولري چې دا کار دا شي یو سیاسي کار وي. موږ په سیاست کې باید داخل نه شو. موږ دا د دې سیاست څخه باید تجار لري وګرځي. دا موږ خپل قانون لري ګرځو. موږ سیاست په کاتو په تجارت په مارکیټ میرا کېده او د خپل وطن تازه میوې صادرات دي.
په کندهار کې د میوې سوداګر حاجی نانای او چې د چمن سپین بولدک د لارې د بندېدو په اړه باندې خپل ورستي معلومات له موږ سره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالبان وایي چې په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوراکي مرستو د غلا په تور لزګونه کسان نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي موادو لزګونه ټرک په ترینکوټ کې ول شوې دي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
طالبان وایي چې په اورزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسکونه تننی ولیدي. د راپورونو لمخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اورزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اورزګان ولایت د لمړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وایي د پیښې په تړاو څلوي شکمن کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلوونکي په دې ملامت بولی چې موټرونه یې سمځای نه ودرولي. نوموړی همداراز وایي دغه پیښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکونکو د نه همغږۍ له امله رامسته شوې ده.
د دې داسې ځای مو چې اندره ولې چې نه د دې رسمي اډه او نه د دې کومه ځای نه ځای وو او نه د دې دفتر سره نږدې ځای او نه د دې هغه تم ځای او نه امنیتي کسان هم ځان سره په جریان کې کړو. نو بیا د شپې مچران وهل سوي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر سو، بیا د کلي سلیوش مشکوک کسان هم د دې غلا په تور نیولې دي.
له بلې خوا ځایي سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پېښې په تړاو امنیتي حوزې ته بیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او روزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښ او خوښ پښ بهشتو ګاندي هم په روزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ترینکوټ کې د خپل لاریو له کاروانه د لسکونو بوریو اوډو دالو او نور موادو د غلا په اړه څه نه دی ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې هغو کورنیو ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. د دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دبليو اف پی د ژمی د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څه باندې 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100,000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لری پرتو سیمو کې زیرمه شوي دي.
د ژمی په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندیښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیونه افغانان په نسماره نه دي.
مننه چې ازادي رادیو واورې.
اوس به ورشو کندهار ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شلټونه محموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لاری د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لاری د حیرتان او شیرخان بندر له لاری د مرکزی آسیای وادونو بیا لغیر زای موسکو تا ورسیگیم. تفصیل د زموږ همکار په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهار د شل ټنه انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قسیم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل ټنه شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په سټنډرډ پی کې د مسکو هغه هم برابر کړ. او بل شش کال ان شاء الله الرحمن موږ تر دې شو تلويش ټن جنغوزي هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولی. د نموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلکو ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په مادن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو د صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي کلور بل کوته ځي زموږ دغه صادرات موږ لپاره صادرات لوی ګټه ده نور دسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچ او تازه میوې د صادرات په برخه کې لنړی په ځانګړي ډول لگاوندوی هیوادونو سره د سانتیاو درامسته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچ میوې د اتحادیې رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو تنظیم حل سي.
دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وکړي ورکی چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ سي. او یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای سي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلې ګامونه واخلي. ځکه چې زموږ زراعت د تیرو دروڅل ویشکالو څخه پنج ولر دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل سوې ده. د کندهار د تازه میوې د اتحادیه رئیس جنانیا غوی په انارو او سبزیجاتو بار په لسګونه لاري د کندهار په سپین بولده کې دربل سوي او د شپږ ورځو تیرې دو وروسته لا هم پاکستان ته د اوښتو اجازه نه لري.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به له فریدي سیال واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د چین حضور ته کتنه کړې ده. دا مطلب په پایل کې وایو د هوایي ډګر له لارې کابل ته له داخلېدو وروسته لومړی څه چې ستاسې سترګې پرې لګېږي هغه د تایمني په سیمه کې یو لس پوړیزه ودانۍ ده چې په بلبور دی چاینا ټاون لیکل شوی دی. دا ورځپاڼې په لیکنه د دې ودانۍ په زیرزمیني کې د چینی تولیداتو پلورنځایونه دي چې د کور او دفتر د اړتیا وړ سامانونو رانیولې تر برقي بایسیکلونو پورې چینایي توکي پکې پلورل کیږي. ډېری اخیستونکي لومړی د یو 50 کلن یو مینګوی دفتر ته ورځي، هغه څوک چې چاینا ټاون یې په 2019 کال کې پرانیسته. وړاندې راځي یون د افغانستان چین د یوې سوداګریزې کمیټې مشر دی. هغه نیمه رسمي دفتر چې هغه د خپلې خوښې د پروژو لپاره کاروي. دا ورځپاڼې په ټوکو د یو پروژه افغانستان ته د چینی سوداګرو راوستل دي. لاس انجلس ټایمز لیکلی دی دغه دفتر سوداګرو سره د ویزو په ترلاسه کولو، د بازار په پیژندلو او د اړیکو جوړولو برخه کې مرسته کوي. لاس انجلس ټایمز وړاندې وایي د زیربنایي پروژو هغه نوړی قرارداد چې د طالبانو د حکومت او یو چینی شرکت ترمنځ لاسلیک شو هغه د 214 میلیون ډالرو په ارزښت د کابل په شمال ختیځ کې صنعتي پارک دی. په مطلب کې وایو په دې وروستي ورځو کې د هغو بهرنیانو تګ راتګ د طالبانو حکومت وزارتونو ته غیر معمول نه دی چې د چینایي ساتونکو لخوا بدرګه کیږي. وړاندې وایو په پیکینګ او د افغانستان دننه د چین په سفارت کې د چینایي دولتي شرکتونو استازو سره د طالبانو د سیمه ییزو او نورو مشرانو لیدو په اړه هم خبرې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې د چین سفارت یو له هغو محدودو سفارتونو څخه دی چې دروازې خلاصې دي، که څه هم چین د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین په افغانستان کې د یو غور مسلمانو جنگیالیو لشتونه ویره لري. د امریکا متحده ایالاتونو د چین لخوا په شینجن سیمه کې د یو غور مسلمانانو د بشري حقونو په نقص نیوکه کړې ده. وړ مورز د مسکو فارمټ غونډه کې د هند، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قرغزستان، قزاقستان، پاکستان ترڅنګ د چین استازي هم ګډون کړی و. له هند خبریدونکو هندو رسپانې د دې ناستې پاړه په یو لیکنه کې لیکلي دي چې د دې هیوادونو اساسو په افغانستان کې د یو واقعي ټولګډونه حکومت په جوړولو تاکید وکړ. وړاندې راغلي دي په دې ناسته کې افغانستان کې ملي پخلاینې ته رسیدو لپاره ټولو قومونو او اقلیتونو ته پر درناوي ټینګار شوی دی. دا مسکو فارمټ په تیر ناسته کې طالبانو ګډون کړی و. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وړ مې ورځې په ناسته کې ویل طالبانو د مسکو فارمټ د تیر کال ناستې بیانیه چوبه کې د ټول ګډونه حکومت غوښتنه شوی و عمل ونه کړ، نو ځکه دې ناستې ته ونه بلل شول.
ور بشو روزګان ته په بخښنی سره میدان ورداګو ته به ورشو. هلته طالب چارواکي خبر ورکوي چې د غواو د پوستکو ناروغي راغلی او لامل یې تر 2000 زیاتې غواګانې مړې شوې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو او مالداران هم وایي چې د غواو دغه ناروغي خورا په چټکۍ روانه ده او که بیړنۍ اقدام ونه شي نو ګڼ څاروي به تلف شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په میدان وردګو ولایت کې د پوستکي ناروغي لامل زرګونه غواګانې مړې سوي او زرګونه اوس هم پرې اخته دي چې ځایي خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکو پر دولت او خیریه بنسټونو د مرستې غږ کوي او خواست کوي چې د یادې ناروغي په کنټرول کې دی ورسره مرسته وکړي. راغه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو دی او د غواو په فارم کې کار کوي.
خلک دا مالونه دي زرا د خډیر به مال د مر سره د نور داس مشکلات به راځي چې د مخنیوي کې حکومت کومک وسرونه کې باید هر زرا سره د مال والو سره باید کومک وسی. د پښتنه اوسیدو ته هیڅ نه پښتنه نشته. دا څو کال کې چې د منډې منی ولیدا هیڅ پښتنه نشته. نو دا څو کایه ته راغلي څو کروشن به تولر سیس کوي هیڅ کومک نشته.
د معلوماتو پر اساس تر د مهاله په میدان اردګو ولایت کې د پوستکي د ناروغي لامل تر 2000 زیاتې غواګانې مړې شوې او شاوخوا 3000 اوس نورې پریښته دي چې ځایي اوسیدونکي د کنټرول په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو دلاغه او صاحب الدین له طالب واکمنو او مرستندوی بنسټونو غوښتنه وکړه چې مرسته دې ورسره وکړي څو له دې ناروغۍ څخه دوی خپل څاروي په امان کړي.
توان وسه هم نه لرو چې دغه مخنیوی وکړو او له حکومت خانه کوم موږ سره کومک سوی نه ده چې د مخنیوی وسي د مرض
سین اصلي مالدلي د دې غم وخوري مثلا دوایي ورته راکړل شي او واکسینونه ورته راکړل شي.
مالداران یا ځایي اوسیدونکي وایي چې د پوستکي دا ویروسي ناروغي په یو شمیر ولایتونو کې تر سیلابونو وروسته راپیدا سوې ده چې اوس مهال تر میدان اردګو هم رسېدلې ده. خو په غواګانو کې د پوستکي دغه ناروغي څه ډول ناروغي ده او خلک یې باید د څه ډول مخنیوی وکړي څو څاروي یې له دغه ناروغۍ څخه خوندي وي او یا هم په دغه ناروغۍ ککړ څاروي څنګه له مرګه وژغوري. په دې اړه مو د یو ویترنر ډاکټر محمد نعیم نظر اخیستې دي.
مخنیوي لپاره موږ کولای شو چې اول غوا پرې مینځو بیا سوري ته ودرو او بل د میاسي مچان د شان ترې ورک او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګو. دا درې رقم علایم لري. یو رقم علایم دا ده چې پوستکي باندې داسې دانې باسي او یو رقم علایم دی چې داسې پښې باندې پښې پرسوب کوي مخنیوي او بل علایم دا ده چې خېټه باندې هم پرسوب کوي داسې.
پر میدان اردګو ولایت واکمن طالب مسولین وایي چې دوی د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هم د واکسین کمپاین پر لار اچولی او تر 2000 پورې غواګانی واکسین کړی دی. په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس عبدالجبار خالد وایي
چې موږ 2000 دوزه واکسین کومه کوب شولو چې هغه کله موږ تطبیق کړل په دغه نو ولسوالۍ کې چې موږ حالت نو وحید نه لري غلط الحمدلله چې د مړینې کچا یو ستر ورچې.
دا په داسې حال کې ده چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اوس تازه یو شمیر نړیوالو خیریه بنسټونو هم له مالدارانو سره مرستې پیل کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات خدای دو کی چرو جوړه روزانه د اسلامي امارات ولا چکم نمندګان تاسو سره مرکه کوي کنه چې مونږ کې دین کولو کړي دې کړي الله په ذات مند قسمی ک چام کولو کړي څلورمې میشت نه والا ترنن تاریخ پور شي د څومره کې دین کولو ویږي د ټول الله کولو کړي او ما کولو کړي دوی ته مصرف چې د ټول ما کړي د سعودي نه خپل پر دونه په سیرو غړم به دوی ته وکالت وکوم او دې کې درې مرګري ما سره د پی ټی ایم ولې دي چې ووی د پښتنې پونم د نور لا ترين د اکبر سلیمان خیل دی او د طالبانو او سپیرو کونسلر ته څومره خبرې کوي دا ټولې دروغ دي او زه به تاته د کونسلیټ میسیج ولیکم چې هغه خلکو نه د پیسو ډیمانډونه کوي 3500 روبو.
زه شفیعالله کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم. د گنجګل دا کومه سیمه چې ده د نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده تر بره سرحد پورې د زبري په نامه کلی دی دا سرک خام دی. زرو چارو کنه دا وختونه کوم چې دا غسر کړو ته پوښتنه سلام
سلامونه نه کې له احترامات مقبول کوي. زه محمد رسول د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. مو خو دا د پاسپورتو غټ مشکل لرو. باید چې د پاسپورتو دفترونه خلاص شي ځکه چې موږ خارج ملکو ته ځو بار ملکو ته ځو موږ ایران ته پاکستان ته تګ نسو کولای. وری مو خلک په تنګوي ځکه چې ډیر کسان دي موږ نیولې دي وری په پاکستان کې نو هغه بیا اسناد خلک دي غو سره اسناد نسته نوري بندیان کړی دي نیولې دي نو باید چې موږ ته د دفترونه خلاص شي او موږ خپل ویزه واخو په آزاد توګه باندې
د مادي طالبانو څخه د وزارت معرف څخه د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري مکتبونه نه وایي نو دوی ته د 12 اسناد ما ورکوي ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي نو هیله کوم نالوستي کسان د لوستو کسانو سره ما یو ځای کوي. افغانستان بیا یو هغو ځای ته ما برابروي چې بیا لسره پکې د علم چراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالې دو توان او طاقت لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد سوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زمزوی زی
کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ